بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخې ده.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو او خواږو روژاتیانو په سارانه خپرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بانګ شلمینې او اخلاص اډک ګېډې ګېډې سلامونه منې. عزیزانو، نن د خالی شنبې ورځ د 2024 لومړي هجري لمریز کال د ورید میاشتې شلمه د 1443 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د اپریل 9 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کېږي، بیا یوه سیاسي تبصره اوریدل شي چې د پاکستان ستره محکمه او د پارلیمان د فعالیت د دوام فیصله تر عنوان نه دیده. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کېږي، چې بیا هم د تلنګور پروګرام اوریدل شي، او بیا په پای کې هم روژا د خدای ملماستیا ترنوانان دی پروگرام در ترنوانان کی چی پم دی سر از مونگ دا یو ساتا سرانی خبرونه هم سر ترسی. parstoday.com/پی از مونگ دا انترنیتی سایت درکتی چی تاسو پریدرنه یو سیمی تازا خبرونه سیاسی تفسیر اونه دیر جالب مطالب الوستری شازیانوی و لنده دما کو بیا خبرونه سر تاس خدمت تاثیره گو. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، ښاغلی امیر عبداللهیان وایي چې د یمن د کلابندۍ بشپړه ختمول ضروری دي. سیونیست رژیم په نیواکی ټاټوبیو کې د نا آرامیو اصلي جرړه ده، او د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي چې په پاکستان کې لا بهره تپلې حکومت نه منم. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی حسین امیر عبداللهیان وایي چې د یمن د کلبندۍ بشپړه ختمول ضروری دی. د اسلامی ایران خارجه وزیر لاخپل کویتی همڅنګ سره په ټلیفوني تماس کې په یمن کې د اوربند لاټینګی دا په هر کړی سره د یمن د کلبندۍ په بشپړه ختمولو او د دغه هیواد ته د انساني مرستو په ورلیږلو ټینګار وکړ. د اسلامی ایران خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان له شیخ احمد ناصر السبا سره په خبرو کې وویل چې پر خبرو اترو سربیره په سیمه ایزو عملی ملګرتیا او ټینګار او سیمه ایز ملګرتیا د سیمې د امنیت پرمختګ او پراختیا په ګټه بولو. د کویت خارجه وزیر هم په دغو ټلیفوني خبرو کې ویل چې هیله من یو د اوربند دوام د یمنی خبرو اترو او د دغه هیواد د کړکیچ دواری زمینه جوړونکې شي. سیونیست رژیم په نیواکی ټاټوبیو کې د نا آرامیو اصلي جرړه ده. د ایران د خارجه وزارت وایندي ښاغلی سید خطیبزاده په نیواکی ټاټوبیو کې د ورستیو بدلونو په اړه د غبرګون په ترڅ کې سیونیستي توکمپال رژیم په نیواکی ټاټوبیو کې د ټولو نا آرامیو اصلي جرړه وباله. د فارس خبری آژانس له راپورټ سره سم ښاغلی سید خطیب زاده ویلی چې تو کمپالنه زپل وجله زندانی کول محرومول او د فلسطین د مظلوم ملت هر ورځ پکاوی همدارنګ سرګند ترهګری په نیواکی ټاټوبیو کې د ټولو نا آرامیو اصلي جرړه ده. خغلی خطیب زاده له ټولو ملتونو حکومتونو او نړیوالو ټولنو وختل د سیونیست تو کمپال رژیم د ترهګری او نیواک په وړاندې له خپلې روا دفاع د اصل په اساس د فلسطینی ولس د امنیت د تامینولو لپاره عمل او په فلسطین کې د سیونستانو د وحشیانه جنایتونو او تیریو خنشی. د حضرت امام رضا علیه السلام د پاک حرم زایدینو له شهید دینی عالم سره الوداعی او د جنازې دستوري تر سره کړې. د مشهد په سپیشلی خار کې د حضرت امام رضا علیه السلام په حرم کې د طرح غریزه پیښې له دوهم شهید حجت الاسلام محمد صادق درعی سره الوداعی او د جنازې مراسم تر سره شول. ایران پرس لا راپورټ سره سم په الوداعی مراسمو کې د حضرت امام رضا علیه السلام د حرم په امام خمینی رحمت الله تعالی علیه حال کې بیګه د زایرونو او منجورانو پښتون سره تر سره شول. د اهل بیت و مینوالو په مداح سره د کومیل نومي لا فیزی ډک دوا محفل جوړ کړ او دغه شهید درجاتو د بلندۍ لپاره لپاک ربا دعاګانې وخته. دغه شهید دینی عالم د جنازې مراسم هم د جمعې لالمانځه ورسته په رضوی حرم کې وشول او د شهید پاک مړی د دغه پیښې د بل شهید حجت الاسلام اصلانی تر څنګه خاورو ته وسپاره. په پاکستان کې لا بهره تپلې حکومت نه منم. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان لا خپلو پلویانو د نوي جوړیدونکو حکومت پر ضد مظاهرو غوښتنه وکړه. عمران خان وایي چې د امریکا له لوري لواکار لیرې کیږي. د ویل چې په اسلام آباد کې د امریکا ډیپلوماټانو په پټه د پارلیمان له استازو سره کتنې درلودلې. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان دا هم ویلي چې مونږه د چا غلامان نه یو. عمران خان تیره اونۍ هم مخکې تر دې چې له ولسمشر څخه وغواړي چې پارلیمان ړنګ کړي دې ته ورته ادعا کړې وه. پاکستان سترې محکمې د پارلیمان د اړنګېدو په اړه د ولسمشر پریکړه لیک رد کړه، ځکه چې عمران خان هغه مهال د پارلیمان د اړنګولو غوښتنه وکړه چې په پارلیمان کې اکثریت له لاسه ورکړ او د هرو مرو سلب اعتماد کېدو. خو عمران خان ملت ته په وینا کې ویلي چې له عدم اعتماد وروسته به د پارلیمان د غړیو په اکثریت نوې جوړیدونکي حکومت ونه مني او لا خپلو پلویانو غواړي چې د اعتبار په ورځ ماسخوتن محال د اعتراض په دود واټونو ته راووزي. عمران خان همداراز ویلي چې پاکستان سفارت په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ته د امریکا پټ اسناد رالیږلي چې په اساس یې امریکا غواړي د لا واکا ګوښه کړي. همدارا زیاته کړې وه امریکایي چارواکي په واشنگټن کې د پاکستان سفیر ته ویلي چې عمران خان باید روسیې ته نه وې تللی. د عمران خان په وینا دغه امریکایي چارواکي د پاکستان سفیر ته په پارلیمان کې د عدم اعتماد موضوع هم وریاده کړې وه. چین وایي چې امریکې د افغانستان د نشیزو موادو په برخه کې ډېر بد رول ادا کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جاولی جیان په یوه خبري ناسته کې وویل چې امریکا د افغانستان مسالې د لمسونګي په توګه د نشیزو موادو په تولید او معاملو سترګې پټې کړې وې او حتی برخه پکې درلوده او د دغه هیواد د نشیزو موادو په مسله کې ډیر بد رول درلودلی دی. چاولی جیان وویل چې د چین حکومت تل د نشیزو موادو ضد ټینګه مبارزه کړې ده او د نشیزو موادو ضد په نړیوالې همکارۍ کې فعال ګډون کړی دی. چین غواړي چې د نشیزو موادو ضد مبارزه کې د افغانستان په شمول د سیمې له هیوادونو سره ملګرتیا لا ژوره کړي او د دواړو هیوادونو او د سیمې له هیوادونو د همکاري لا ژوره کړي او د دواړو هیوادونو او د سیمې خلکو ته د ژوند یوه روغتیایي او آرامه زمینه برابره کړي. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د میشتېدو په مهال په ګرد نړۍ کې په لوی پیمانه د نشیزو موادو لابراتور پروګرام تطبیقو چې له عمله د افغانستان د کوکنارو تولیدي اندازه څلویښت برابره زیاته شوې. روسیا وای چې طالبان سره یوازې ډیپلوماټیکې اړیکې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخار وای چې د طالبانو سره د هغوی له واک ته رسیدو مخکې هم د دوی ډیپلوماټیکې اړیکې درلودلې او لا هم دغو اړیکو ته دوام ورکوي. نوموړي په تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له وخته مخکې خبره ده او په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه هم نه ده شوې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی له روسیې سره ډیپلوماټیکې اړیکې هم مهمې ګڼي او وایي چې د دوی بهرني سیاست او ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه روسیا کې د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو له لوري معرفي شوی جمال ناصر اغروال ته ویزا ورکړه. د دې سره به په روسیا کې د جمهوري نظام د سفیر سید طیب جواد دا ته پای ورسیږي او افغان حکومت او سفارت به طالبانو ته وسپارل شي. په هلمند کې امریکایانو بمبار نه دی کړی. د سرپرست حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په هلمند کې د امریکایي ځواکونو هوایی برید ردی او وایي چې هلته زاړه ماینونه په یوه دښته کې د دوی لخوا له منځه وړل شوي دي. تر دې مخکې د ماډرن ډیپلوماسۍ په نوم یوې بهرنۍ نشری خبر خپور کړی و چې امریکا کې د وسلو پر یوې ډیپو هوایی برید کړی. ماډرن ډیپلوماسۍ د استخباراتي راپورټونو له مخې لیکلی کېږي چې دغه برید د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د هلمند په شورابک کې شوی او د افغانستان د سرپرست حکومت د وسلو یوه ډیپو یې هم بیا له منځه وړی ده. خو د افغانستان د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې په هلمند کې طالبانو زاړه ښخ شوي مینونه راټول کړي او له شوراب سره په نږدې سیمه کې په یوه دښته کې له منځه وړي دي. هغه زیاته کړه نور هلته کومه بلا پیښه نه ده شوي او نه هم کومې هوایي برید شوی. په دې تړاو د ځینو رسنیو تبلیغات حقیقت نه لري. جاپان اته روسی ډیپلوماټان له هیواد وویستل. د جاپان حکومت د یوکرین په خلاف د روسیې د عملیاتو په غبرګون کې اته روسی سفارتکار له هیواد وویستل دي. د رویټرز د راپورټ له مخې د جاپان خارجه وزیر نن په یوې بیانیه کې د خبرې په کولو سره چې البته د روسیې سفیر په ټوکیو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. جاپان همدارنګه د اته ډلې د مشرانو د تیرې ورځې له بیانیې او ورڅخه د کویلې د وارداتو د ممنوعیت لپاره د اروپایي اتحادیې له موافقې وروسته وویل چې له روسیې څخه دغه مهم کان د واردولو د محدودیت لپاره د ډیرو اقداماتو د څیړنې په حال کې دی. دا د مهال خبرونو په ملاره مو یو دنیا مننه. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د پاکستان ستره محکمه او د پارلیمان د فعالیت د دوام فیصله زمونږ د سیاسی تبصرې عنوان دی. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد ولسمشر ډاکټر عارف علوی لخوا د پارلیمان د ړنګولو د حکم د باطلېدو فیصله وکړه. لدی ورستا چې د پاکستان د پارلیمان نائب مشر قاسم خان سوری د عمران خان په خلاف د مخالفینو د عدم اعتماد باور یا تحریک په دې وجه چې پکې بهرنی مداخلتونه بلل دغه تحریک د پارلیمان لاکاره خارج کړ او ولسمشر د وزیر اعظم عمران خان تر غوښتنې لاندې راپړنی. د پاکستان د اساسي قانون یا آئین لمخې د پارلیمان ړنګېدو وروسته په کار دی په نوي ورځو کې نوي انتخابات ترسره شي، خو د دغه هیواد د انتخاباتو کمیشن ویلي چې په دغه موده کې د انتخاباتو کول امکان نه لري او د لا زیات وخت حاصلولو وختونکي شو. خو د عمران خان مخالفو یولسو ډلو اعتراف چې نواز شریف، مسلم لیگ، نون پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام یې په سر کې دي د پارلیمان ړنګولو او په لومړي وزیر عمران خان د اعتماد یا عدم اعتماد د موضوع مخنیوي د پاکستان د اساسي قانون په خلاف چاره وبلله او د سترې محکمې لخوا ورباندې د غور او فیصلې کولو غوښتنه یې وکړه. د پاکستان سترې محکمې هم د موضوع په څېړنې سره پارلیمان د فعالیت د دوام او د عمران خان په اړه د عدم اعتماد په تحریک باندې دایمي او د رای اخیستنې فیصله وکړه. د سترې محکمې دغه فیصله د دواړو هیوادونو د خارجه د دواړو هیوادونو د مخالفانو لپاره یوه لویه کامیابي ګڼل کېږي چې باوري دي په عمران خان باندې د عدم اعتماد د رای ورکولو لپاره ضروري استازي لري. عمران خان هیلمن و چې د وارمخ کې انتخاباتو په جوړولو سره به په پارلیمان کې خپل پوزیشن مضبوط کړي شي او بیا به د وزیر اعظم په توګه انتخاب شي. په پارلیمان کې د تحریک انصاف واکمن ګوند او د دغه ګوند د انډیوالانو او متحدو ډلو د ځینو استازو او له مخالفینو سره په یو ځای کېدو سره د تحریک انصاف او عمران خان لپاره رای اخیستنې حالات او نتیجه اندېښمنوونکې شوې ده. مخالفان چې ادعا کوي د پاکستان د پارلیمان د 342 استازو د اکثریت رای لاري کوشش کوي د عمران خان په څنګ ته کابلو سره خپل یو وزیر اعظم معرفي او وټکي. عمران خان په پاکستان کې د سیاسي بحران رامنځته کیدل او د خپل اپوزیشن متزلزلوالی په بهرني سیاست کې د خپل حکومت د خپلواک عمل په وجه د بهرنیو دسیسو نتیجه بولي. د دې نه علاوه ځینې شنادې په دې اړه هم دوه مهم وجوهات بیانوي چې تر ټولو مهمه وجه یې د عمران خان او پاکستان ترمنځ د پوز د هانیمون ختمیدل دي. دا سخکاری چې پوز استخباراتو ادارې د نوموړي مشر د انتخاب او د پوز د مشر قماندان جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوام د دې سبب شو چې پوځیان عمران خان یوازې پرېږدي او لا ملاتړی بیا لاس واخلي.
د تاریخ پانا
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومني. عزیزانو، ستاسو د تاتونو او عبادتونو د قبله ده په هیله اوس هم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وری د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رمضان یا د روژې د مبارک میاشتې له اوومې او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې له نهمې نیټې سره برابر ده. څ سوال سوا درود د شکاله پخوا د بعثت د لسم کال د رمضان په ومنېټه د یو لر روایتونو په اساس د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تر او لوی طرفدار او پلیبی حضرت ابو طالب علیه السلام په مکه مکرمه کې وفات شو. د پیغمبر اکرم د نیکه حضرت عبدالمطلب له وفات وروسته د حضرت سرپرستی حضرت ابو طالب علیه السلام په غاړه واخیسته او په ټولو مراحلو کې له خپل وراره سره و. حضرت ابو طالب علیه السلام د پیغمبر اکرم له بعثت وروسته هم د هغه حضرت له ملګرتیا لاس وانه خیستو او د قریش د مشرکانو په مقابل کې ودرېده. د حضرت ابو طالب په رحلت سره مشرکانو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم آزار و زیات زیات کرد او هغه حضرت تر ډیر د باولاندې راوسته تر دې چې له هغه یو کال وروسته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له مکه مدینه ته هجرت وکړ او لومړنی اسلامي حکومت یې جوړ کړ. دول سوا دو چلویرس کال پخوا د دو سوا لومړی هجری قمری کال د رمضان په ومنېټه باسی واکمن مامون ولیهدی په حضرت امام رضا علیه السلام وتپله. د اموی او باسی کورنۍ او د پیغمبر اکرم له کورنۍ سره دښمنی لزیات مودې راهیسې موجوده و او دواړو کورنۍ او واکمنانو د پیغمبر کورنۍ په خپل وار ډیره وزوروله او حتی د معصوم امام له شهیدولو څخه یې هم ډډه نه کوله. کله چې مامون د قدرت په څوکۍ کېناست نو د خلکو په منځ کې د امام رضا علیه السلام له نفوذه خبر وو او ځکه چې غوښتل یې چې هم په امام څارنه ولري او هم ځان د اهل بیت علیهم السلام دوست وخی چې د خلکو ملاتړ ځان ته جلب کړي، حکم یې وکړه چې امام رضا علیه السلام له مدینې منورې څخه خراسان ته راولي او په ډیر ټینګار سره یې خپل ولایت هادي امام ته وسپارله. بلاخره د 200 هجری قمری کال د رمضان د مبارک میاشتې په ومانېټه د دوشنبه په ورځ د ولیات عادی منشور د امام په خط ولیکل شو او د امحق پانې په شان حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هم په یوه تنزی مقدمه سره د ولایت هادی د منلو اعلان وکړ، خو یاده ونه یې وکړه چې دغه چاره به ترسره نشي. وروسته یې هم خلک لیک تر څنګه ملکی او پوځي قمندانانو او مشرانو په دغه لیک باندې امضاوې وکړې. له دې وروسته یې امام ته الرضا من اهل محمد صلی الله علیه و آله و سلم وایه، یعنی له آل محمد څخه هغه کس چې مامون یې منلی دی. مامون خپل لور ام حبیب هغه حضرت ته ورواده کړه او د عباسیانو شوار چې تورې جامې وي د عباسیانو په شوار چې شنې جامې وي بدل کړ. د مامون د وختو د سیاسي حالات او شرایطو جاجولو وخودل چې هغه د یو لر سیاسي ستونزو او لانجو سره مخامخ شوی او د دغو کړکیچونو څخه د خلاصېدو لپاره یې هلې ځلې کولې. هغه بالاخره د دغو ستونزو د حل لپاره یو څو اړخي سیاست په مخ کې ونیوه چې هم هغه د امام رضا علیه السلام د ولیعهدې طرحه وه، خو په آخر کې امام رضا علیه السلام ته د عامو خلکو هرکلی و نه زغمه او دوی د 203 هجري قمري کال د سفر د میاشتې په 10 نیټه مسموم او په شهادت ورساوه. څلور سوه نهه نوي کاله پخوا د 944 هجري قمري کال د رمضان د میاشتې په اومه نیټه په نامي مشهور د لسمې هجري قمري پیړۍ یو شاعر او مورخ سید نظام الدین محمد معصوم صفایی ترمذی په هندوستان کې وزیږید. د هغه نیکونه د ترمز له مسلمانانو څخه و او د افغانستان په جنوب ختیځ کې په قندهار کې به یې ژوند کاوه.
Thank you.
مشال
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني عزیزانو ستاسو د روژې د مبارکې میاشتې د طاعتونو او عبادتونو په قبل دا په ایلی سره وسام ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو حضور ته حاضر شویو چې د مشالونو د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خواګور دونکو د اسلام له نظره د وګړي او د ټولنې برخلیک لا یو بل جلا نه دی او د هر وګړي سلا او پاسات په بل وګړي باندې اغې شیندي. لا دې کابل ټول ژوند دي چې په خپل دندو عمل وکړي او هم د نورو د برخلیک او کارونو په وړاندې ځان مسؤل وګڼي. په حقیقت کې په الهي ارزښتونو د خلکو بې پامه او سپکاوي کول لایوې مو دی ورسته کا غواړي کنه غواړي منفي اغېز کوي. پر دې اساس د ګناه انحراف د اجتماعي چاپیریال د پاکولو لپاره په ټولو واجبه ده چې د نورو د ښکاره او ناسم کارچار په وړاندې په خپل مسؤلیت عمل وکړي. په امر بالمعروف او نهي عن المنکر دندې عمل کول د خلکو په چارو او د دینی وړونو د ژوند د مهمو مسایلو ته د پام د وګړي د اهتمام بهترینه نښه ده. امر بالمعروف او نهي از منکر د نورو د مرستې ارشاد په وړاندې د وګړي د مسؤلیت د هغوی د ښکلیا او تیروتنې په وړاندې چوپتیا غونه غوره کولو بلکې د هغوی د هدایت او مرستې له احساسه ده او د دغې پوهې د سیستمټه کولو او تحقق لازمه څه په وګړي او څه په ټولنه کې د ځان منامې نپی حسابېږي. تصور وکړئ چې په سمندر کې کشتیه روانه ده. د کشتیه په بره او لاندې طبقې کې آرام سره ناست یاست. ناڅاپي د لاندو پوړیو مسافر په لاس کې تب راخلی او وایي غواړم چې کشته سوری کړم. که مسافران غلی پاتې شي نو بېشکه چې ټول به غرق شي او که له هغه سره مسؤولانه چلند وکړي هغه له دغه کارمنه کړي نو ټول به بچ پاتې شي. هغه څه چې وویل شول د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم له مبارک حدیثه راخیستل شوي ښایسته تشبیح دی چې ټول خلک د خپل شاوخوا مسایلو باندې سر ته بولي او د ټولنې سلامتیا د امر بالمعروف او نهی از منکر په کلتور کې ویني. د اسلام عظیم شان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم تل د نیکیانو او زشتیانو په معرفي کولو سره ځیر وو. بدرنګې د نیکۍ په ځای رانشي او له خلکو یې غوښتل چې تل نیکي په نظر کې ونیسي او له بدرنګۍ ځان لرې وساتي.
په دینی تعلیماتو کې انسان زیانکار، حریص او بې تابه معرفي شوی، خو هغه کسان چې خپل نفس تربیت کړي چې که هغه کنټرول نه کړي سرکشه کیږي. له همدې امله اسلام د ټولو انسانانو د تربیت لپاره پروګرام لري او هغو د ټاکل شوی هدف په لور راهنمایي کوي. په دې اساس د انسان ټول فعالیتونه باید کنټرول شي تر څو خپل منزل ته مقصود ته ورسیږي. له بلې خوا انسان په ټولنه کې راز راز مسؤلیتونه لري او هر څومره چې د هغه خوځښت او مسؤلیت زیات شي د هغه په کارچارونو څارنه نوره هم ضروری ده، ځکه چې د هغه د تېروتنې احتمال هم زیاتېږي. په بله وینا په پروګرام سره کار له څاره پرته نشي پرېښودل کېدلی، ځکه بالاخره پېښېږي چې انسان تېروتنه وکړي. له دې امله اړتیا ده چې د فعالیتونو په ټولو مرحلو او پړاوونو کې په پروګرام سره تطبیق کړی شي. د ویلو ده چې د څارنې ضرورت په خلکو د بې باورۍ په معنا نه دی، خو له هر ډول کمښت ډډه کولو لپاره څارنه ضروري ده. همداراز څارنه په خلکو د زیات باور سبب کیږي او داسې زمینه برابروي چې خلک کمه تېروتنه وکړي.
ډیرو قدرمن اردوونکو د دنیا په سیاسي نظام کې د خلکو او د حکومت کارچار په ښکارا او پټي څارنې سره جاجول کیږي. په دغه ډول ټولنه کې حکومتي مسؤلان د ډلو سازمانونو په جوړولو سره په رسمي او ښکاره توګه په خپلې مدیریتي ټولګې څارنه کوي او کله هم په ځانګړو لارو چارو سره د ټولګې کارچار په پټه څاري. له بلې خوا په ځینو ټولنو کې خلکو ته اجازه ورکول کیږي د حکومت فعالیت کنټرول کړي او د قانوني دلیلو په وړاندې کولو سره له حکومته حساب واخلي. که څه هم په ټولو هیوادونو کې دا قوانین یو شان ته نه دي، ولسواک دولتونه د داسې لارو چارو مدعي دي چې دغه څارنه بهرنۍ څارنه بولي. پر دې اساس حتما باید کوم کس یا کوم ارګان د وګړو په کړچار او کردار څارنه ولرل شي او له بهره څارنه وکړي او خلکو خپل حال نشي پرېښودل کېدلی.
په دینی تعلیماتو کې په لږ غور سره پوهېدلی شو چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې څارنه له هغې څارنې بره ده چې موږ پرې خبرې وکړې. د اسلام دین بهرنۍ څارنه په رسمیت پیژندنې خو د څارنې په ویشلو کې له نوي جوړښت استفاده کوي. د اسلام د څار جوړښت په څلورو برخو یعنی الهي، وجداني، ارګاني او همګاني ویشلی شو. د قرآن کریم په ډیرو آیتونو کې په الهي څارنه ټینګار شوی دی. هغه آیتونه چې د هغو په اساس انسان د خدای تعالی په محضر کې دی او خدای تعالی او فرشتې د هغه کړچار حتی د هغه نیت کنټرولوي. همداراز هغه آیتونه چې انسان ته یادونه کوي خدای تعالی په ټولو انسانانو څار لري، لکه څرنګه چې د احزاب سوره په 25 آیت کې داسې لولو: او خدای په هر څیز مراقب او نگهبان دی.
وګوردونکو، وجداني څارنه یا د ځان کنټرولول د څارنې اغیزمن او کارنده څارنه ده چې د الهي دینونو له برتریو بلل کیږي. پر دې اساس بهرنۍ څارنه به یوازې هغه وخت اغیزمنه وي چې انسان له داخله ځان کنټرول کړي، ګنې بیا یوازې د بهرنۍ څارنې پښتون کې سم کړچار لري او که بهرنۍ څار غفلت وکړي نو هم هغه خپله دنده پرېږدي. خدای تعالی د قیامت سورې په 14 آیت کې له خپلو اعمالو د هر وګړي خبرتیا ته اشاره کوي او فرمایي: بلکې انسان په خپله په خپلو نیکو او بدو ښه خبر دی. ارګاني څارنه یو ډول بهرنۍ څارنه ده چې د ځانګړو ارګانونو له لارې د حکومتي ارګانونو لخوا عملیږي. په داسې څارنه کې په لټون کې د راز راز ادارو د کړچار څرنګوالی د خپلو معیارونو پر اساس جاجوي. خدای تعالی هم پر دې سربیره چې زمونږ په اعمالو بشپړه احاطه لري، زمونږ لپاره ساتندوی هم ګمارلی دي چې د انفطار سورې په 10 آیت کې ورته اشاره کوي او فرمایي: البته د تاسو په احوالو مراقبت کوونکي ساتونکي مامور دي چې هغوی د اعمالو لیکونکي او د خدای مقربې پرشتې دي.
همګانی څارنه د اسلام له ویاړونو او ښکلا او لاره چاره ده چې د هغې په رڼا کې ټول خلک له دې پرته چې د یوه بل خصوصي حریم ته ورداخل شي باید د یوه بل د کړچار په نسبت حساس واوسي. په داسې څارنه کې د ټولنې وګړي باید خوبیانې دود کړي او وګړي له ناخوښو کارونو منع کړي چې په حقیقت کې هم هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اصل بلل کیږي. خدای تعالی د عصر سورې په 3 آیت کې فرمایي: مگر هغو چې ایمان راوړی دی او نیکو کار شول او د یوه بل په دین کې د سموالی رښتیاوالی او پایداری سپارښتنه کوي. د څارنې د راز راز ډولونو په جاجونې سره پوهیږو. هغه ټول څارنه چې ورته مو اشاره وکړه د ټولنې د غوړېدا لپاره ضروري دی او په داخلي څار او په ټولنې کې د اخلاقو په ودې په تکیه سره په بهرني څار سترګې پټ کړو، ځکه که څه هم د انسان زغم هغه له ګناه لرې کوي، خو د هغه د تېروتنې خنډ به نه شي. بهرنۍ څارنه پر دې سربیره چې په ګناه حساس دی، د وګړو تېروتنو ته هم ورته یادوي، تر څو هغو له ګناه او تېروتنې لاس واخلي او د بېلګې په توګه پرهیزګار انسانان له دروغ، تهمت لګولو او نورو ګناهانو ډډه کوي. خو ممکنه ده په دې ډول کرچار وکړي چې د دینی ټولنې د عرف په نظر کې ناخوښ وبلل شي. بهرنۍ څارنه هغو د داسې کرچارونو له بدرنګیو خبروي او د انسان له لورې د داسې چارو د ترسره کېدا خنډ کیږي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
روژه
د خدای میلمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
ګران اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو سره زالی اسقرابی دی د خپل محترمی همکاری
فاطمی سره
استاسو درانه حضور ته حاضر سوی یو چې د روژه د مبارکې میاشتې د ځانګړې خپرونې وهمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره مله پاتې سئ.
ده مهربان خدای شکر باسو چې خپل د موهبتونو له نه ختمیدونکي خزانه څخه په موږ باندې منت کې خوده او موږ ته د رمضان یا د روژې د مبارکې میاشتې د بیا ځلې د درکولو توفیق را په برخه کړي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی، روژه ونیسی تر څو صحتمند واوسی. په مختلفو دینونو کې هم تل په دې ټکی باندې تاکید شوی چې روژه د انسانانو د روح لپاره ګټوره ده.
روژه تر اسلام، مسیحیت او حتی تر یهودیت مخکې هم موجوده وه. په زړه پورې مسله دا ده چې حتی په غیر الهي مذاهبو کې هم په ځینو ځانګړو ورځو کې له خوراکه په ډډه کولو سپارښتنه سوې ده. په لرغوني یونان کې خلکو له ناروغیو څخه د شفا موندلو په نیت به معابد ته تلل او تر لمبېدو وروسته به یې روژې نیولې او د خپلې ناروغۍ د ښه کېدو لپاره به یې دعاوې کولې. هندویزم د غیر الهي مذاهبو تر ټولو پخوانی مذهب دی چې د حضرت عیسی علیه السلام له میلاده 4000 کاله مخکې په ختیځ کې رواج درلوده. د هندویزم پیروکاران هم د هرې میاشتې په لومړۍ او په خپلو مذهبي مراسمو کې روژې نیسي. هندوان د روژې د نیولو پر مهال د 24 ساعتونو لپاره له خوراک او یا څښاک څخه پرهیز کوي. البته دا چې څه وخوري او یا له کومو خوړو څخه پرهیز وکړي د دې پریکړه خپله کوي. هندوان د روژې هدف د روح پاکول او د فکري تمرکز ترلاسه کول بولي، په بودایزم کې بیا د هرې میاشتې په 14مه تاریخ باندې روژه نیول کیږي او روژتي باید د غوښو او حبوباتو په څیر د کلکو خوراکونو څخه پرهیز وکړي او یوازې د اوبلنو خوراکونو په خوړلو بسینه وکړي.
دوستانو، د معنویت په مذهب کې هم روژه ځانګړی اهمیت لري. معنویان دوه ډوله روژه لري چې په یو ډول کې روژتي د دوو پرله پسې ورځو لپاره له هر ډول خوړو او څښاک څخه پرهیز کوي، خو په بل ډول کې بیا معنویان یوازې له سهاره د لمر تر لوېدو پورې روژه ساتي. د معنویانو عبادت ځایونو ته مانستان ویل کیږي. په هر یو مانستان کې 15 تالارونه دي چې یو تالار د روژتي او د هغوی د عبادت لپاره ځانګړي شوي دي. معنویان د نجومي شواهدو پر اساس د روژې میاشت معلومول او د میاشتې په پای کې به یې یوه ورځ د اختر په توګه لمانځل. هغوی دغه اختر ته بما ورځ ویل کیږي. په دغه ورځ کې معنویان د خپل لارښود یعنی معنی انځور به یې په لاسو کې نیولی او په خپلو ګناهونو باندې اعتراف کاوه. له دې نه علاوه بوتپرستانو به هم روژه نیولې. هغوی دا کار د بوتانو د رضایت لپاره ترسره کول. روژه کابو په ټولو تاریخي پړاوونو او په ټولو قومیتونو کې موجوده وه. شاید تاسو ته دا پوښتنه رامنځته شي چې د روژې د دومره پراختیا لامل څه کیدای شي. شاید د دې پوښتنې ځواب په ځینو روایتونو کې وموندل شي. د روایتونو له مخې لومړنی کس چې روژه ونیوله حضرت آدم علیه السلام و. کله چې حضرت آدم علیه السلام له منع شوې میوې څخه استفاده وکړه، هغه میوه د دیرشو ورځو لپاره یې په نس کې پاتې شوه. تر هغه وروسته متعال خدای په حضرت آدم علیه السلام او د هغه په اولاد باندې دیرشو ورځې روژه فرض وګرځاوه. نو روژه داسې یوه ژمنه ده چې ټولو انسانانو ته له خپل پلار یعنی حضرت آدم علیه السلام څخه په یادګار پاتې شوې ده. نو دا عجیبه خبره نه ده چې په غیر الهي ادیانو کې هم د ټولو انحرافاتو سره سره د روژې اصل پاتې شوې ده، خو د ټولو سره سره د غیر الهي ادیانو د روژې آداب او احکام د اسلام د مبارک دین د روژې له احکام او آدابو سره زیات توپیر لري.
د اسلامي علومو مفسران او محدثانو دې ټیک ته هم اشاره کړې چې په مخکنیو متونو کې هم روژې ته رمضان ویل کېده. د هغوی څخه یو شمېر عالمان په دې باور دي چې د روژې میاشتې ته د جاهلیت له وختونو رمضان ویل کېدی، خو ځینې عالمان بیا په دې باور دي چې کله میاشتو ته نومونه ورکول کېده، د هغې میاشتې له موسم سره سم په هغه باندې نوم ایښودل سوی دی. د مثال په توګه د رمضان میاشت له سختې ګرمۍ سره هممهاله سوې وه، نو په دې خاطر په دې مبارکه میاشته باندې د رمضان نوم ایښودل سوی دی. رمضان په عربي ژبه کې له رمز یعنی له سختې ګرمۍ له ټکي څخه وتلې ده. په حقیقت کې د رمضان میاشته تر اسلام مخکې هم په دې نامه سره پیژندل کېده، یعنی د میاشتونو نومونه له اسلام څخه مخکې ایښودل سوي وه. د مثال په توګه له اسلام څخه مخکې هم د عربستان خلکو د جاهلیت په پړاو کې د حج مراسم به یې د ذلحجې په میاشت کې ترسره کول او د ذلحجې میاشت یې پیژندل. هغوی له اسلام څخه مخکې حرام میاشتې پیژندلې او په دې پوهېدلې چې په حرامو میاشتو کې باید له کومو کارونو څخه ډډه وسي. قرآن شریف هم د بقرې د مبارکې سورې په 155 آیت کې د رمضان میاشت ته اشاره کوي او فرمایي: د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په هغه کې قرآن نازل سوی دی چې د خلکو لپاره هدایت دی او د هدایت او د فرقان د حق او د باطل بیلونکي ښکاره دلیلونه دي. د قرآن شریف دغه آیت ته او نورو ذکر سویو دلایلو ته په کتو سره رمضان میاشت له اسلام څخه مخکې په خلکو کې پیژندل سوې میاشت وه.
عزیزانو، په عمومي توګه له اسلام څخه مخکې هم کله چې به یو قوم یا ولس له کړاوونو سره مخامخېدل، نو د خپلو ستونزو د لیرې کېدو، خپل د عجز د ښکاره کولو او د متعال خدای د رضایت د ترلاسه کولو لپاره یې روژې نیولې. متعال خدای د بقرې د مبارکې سورې په 133 آیت کې په مخکنی و مذهبونو کې هم د روژې فرضوالي ته اشاره کوي او فرمایي: ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، پر تاسو باندې روژه فرض کړای شوې ده، لکه څنګه چې فرض کړای شوې به پر هغو کسانو چې له تاسو نه مخکې وو، د دې لپاره چې تاسو متقیان شئ. په دغه آیت شریف کې متعال خدای مسلمانانو ته فرمایي چې روژه یوازې په تاسو فرض نه ده ګرځول شوې، بلکې له تاسو مخکې امتونه هم روژې نیولې. د تبلیغ یوه لاره دا ده چې فرض شوي چارې اسانه وښودل شي، په داسې یو حکم باندې عمل کول چې مخکې امتونه هم عمل په کاوه اسانه ښکاري. د دې آیت له مخې د روژې په څیر د عبادت کولو اصلي فلسفه په انسان کې تقوا رامنځته کول دی. روژه د روح د پاللو او د تقوا د ترسره کولو لپاره د یوې آزمویل شوې رودې په توګه معرفي شوې ده. دغه الهي فریضه په نورو مذهبونو کې هم موجوده وه، او د عهد عتیق او د نوی عهد په انجیل کې هم ذکر شوې ده. د عیسویانو په پولوس انجیل کې راغلی: په ټولو زمانو کې په هر قوم کې د ناڅاپه غم او کړاو د راتلو پر مهال روژه نیول یوه عامه خبره وه. همدارنګه د عیسویانو په لوقا انجیل کې هم راغلی: حضرت عیسی علیه السلام خپلو شاګردانو ته حکم وکړ چې د هغه تر تلو وروسته روژه ونیسي. همدارنګه په تورات کې په تثنیه سفر کې راغلی: حضرت موسی علیه السلام 40 ورځې روژه ونیوله. د تورات په دوران سفر کې راغلی: د یهود قوم کله چې به یې غوښتل د عجز اظهار وکړي، روژه به یې نیولې تر څو د متعال خدای رضا ترلاسه کړي.
له شک پرته قرآن له ټولو کتابونو ستر او آسماني کتاب دی چې که انسان په پاک ضمیر سره د هغه په آیتونو کې فکر وکړي، پردې او حجاب یې له سترګو او زړه څخه لیرې کیږي او حقیقت ورته څرګندیږي. البته په دې شرط سره چې لید مو په تدبیر او د فکر په بنیاد وي. د رمضان د مبارکې میاشتې په روانو ورځو کې چې د تلاوت لپاره لومړنی ګامونه او چت سوي، غوره دا له مفاهیمو سره بلد سو او په هغه کې په تفکر او تدبر سره د هغه د ژغورونکو لارښوونو په کارولو سره له هغو ټولو کړاوونو څخه خلاصون وموندو چې ژوند یې د بشریت لپاره تریخ کړی دی. نن سبا عالمان دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د قرآن په مبارک کتاب کې ډول ډول رازونه نغښتي دي چې یوازې په تدبر او فکر کولو او باطنی طهارت سره کشفېدلی سي. متعال خدای د صاد سورې په 9 آیت کې فرمایي: دغه قرآن کتاب دی چې موږ تاته نازل کړی دی، برکتناک دی د دې لپاره چې دوی د ده په آیتونو کې فکر وکړي، او د دې لپاره چې د خالصو عقلونو والا ترې پند واخلي.
عزیزانو، متعال خدای په دغه آیت کې د قرآن شریف د نزول هدف په هغه کې تدبر بللی، تر څو خلکو یوازې د مقدسو کلماتو په لوستلو بسیانه ونه کړي او هدف له یاده ونه باسي. تدبر د چارو په پایلو او اثراتو باندې سوچ او فکر کولو ته وایي. په دې خاطر پر الهي آیتونو کې تدبر او د قرآني حقیقتونو د کشفولو لپاره هلې ځلې د الهي برکاتو د برخمنېدو زمینه برابروي. قرآن کریم د هغو کسانو په رټلو چې په الهي آیتونو کې د فکر کولو پرته غواړي زړونه یې تاندوالی عمومي سپارښتنه کوي چې په الهي آیتونو کې تدبر او تفکر وکړي. حضرت امام علی علیه السلام هم په دې اړه فرمایي، د قرآن کریم په آیتونو کې ژور فکر وکړي، ځکه چې قرآن په قرآن کې زیر کول او تدبر د زړونو پسرلی دی. در رمضان په مبارک میاشت کې له لوی خدای څخه عاجزانه غواړو چې موږ ته د تلاوت د معناو او مفاهیمو درکول را په برخه کړي، او ټولو مسلمانانو ته په قرآني حقیقتونو باندې د عمل کولو توفیق هم را په برخه کړي.
قدرمن اوریدونکو، د دې پروګرام وخت باندې ځای کې پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.